السلام علیکم ازادي رادیو ته وګیاست د دې سات خبرونه د امریکا متحده ایالاتو د اصول انسټیټیوټ وایي د افغانستان اقتصاد چلوړان د کړکیچنو اوس بیخي د زوال پر لور روان دی. د انسټیټیوټ په یو نوی راپور کې چې پرونی خبر کړي ویلي ډیری افغان کورنۍ د لومړنۍ اړتیاو د لاسته راوړلو لپاره مبارزه کوي. ډیری خزې له کارونو وستل شوي او د دې ستونزو سربیره د نفوس زیاتوالی او له پاکستان د افغان کډوالو وستل د اوږدې مودې لپاره بشري اړتیاوې لا پسې زیاتوي. د امریکا متحده ایالاتو د اصول انسټیټیوټ په خپل راپور کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک د دوو راپورونو نشانه هم وړاندې کړي او د خپل دوو تحلیلګرانو له قوله زیاتوي د اقتصادي ثبات د ځینو نښو سره سره اقتصاد کمزوری شوی او نشي کولای د مخ په زیاتېدونکي نفوس لپاره اړینې دندې او د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. د امریکا متحده ایالاتو د اصول انسټیټیوټ راپور کې د دې انسټیټیوټ د یو تحلیلګر ویلیام برډ له قوله لیکل شوي په افغانستان کې بیروزګاری زیاته شوې او کمکاري هم مخ په ډیرېدو ده. هغه وایي د بېوزلۍ کچه ډېره لوړه ده او ډېر شمېر افغانان لا هم د خپلو لومړنیو خوراکي اړتیاو د پیدا کولو توان نه لري. په راپور کې د بهرنیو مرستو یادونه هم شوې او وایي د تیر کال په پرتله سمې نیمایي راکمې شوې دي. د متحده ایالاتو د اصول انسټیټیوټ په راپور کې طالبانو د حکومت لخوا بزګرانو ته د بدلي معیشت پروګرام پرته د کوکنارو په کښت بندیز د کلیوالو کورنیو د عاید ټیټېدو لامل ګڼل شوی او لیکي دا بندیز به د هغوی یو میلیارد ډالرو څخه ډېر عاید راکم کړي چې یوازې په فقر او محرومیت نور هم زیات کړي. د انسټیټیوټ د افغانستان د لوی اقتصادي عواملو په اړه لیکلي چې دا هېواد له انفلاسیون سره مخ دی. داسې مال چې طالبان ورته خوشحال دي چې ګنې بیې به راټیټې شي. خو امریکا متحده ایالاتو د اصول انسټیټیوټ له قوله دا بد خبر دی ځکه چې دا حالت ټولیز اقتصاد ارزښت راټیټوي، بیروزګاري زیاتوي او د دولت عواید به راکم کړي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې ویاندویانو تاکید کړی چې د افغانستان اقتصادي وضعیت مخ په ښه کېدو دی. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر وایي له پاکستانه د سلګونو نظر افغان کډوالو ایستل د افغانستان د روان بشري بحران د پراخېدو نور ګواښ هم رامنځته کوي. دې ادارې پرون په خپل ایکسپانډ لیکلي ډېری راستنېدونکي کډوال نه کار روزګار لري او نه د اوسېدو ځای. یو این ایچ سی آر زیاته کړې پاکستان داسې مهال دا اقدام وکړ چې ژمی را روان دی او دا پرېکړه تر دې په بد وخت کې نه شوای کېدی. هخوا ازادي راډیو سره په خبرو کې یو شمېر راستنه شوي او افغانانو هم له خپل بد وضعیت سر ټکولی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د فعالې پریسا آزاده د غیر قانوني نیول کېدو پر راپورونو ژوره اندېښنه ښودلې. دې سازمان پرون په خپل ایکسپانډ لیکلي میرمن آزاده، منیژه صدیقي، ندا پروانی، جولیا پارسي، د هغه میړه رسول پارسي او د بشري حقوقو نور فعالان باید سمدستي له بنده خوشي شي. که څه هم د طالبانو حکومت د دې فعالانو د نیول کېدو پخلی نه دی کړی، خو ویل کېږي چې دوی د طالبانو استخباراتو نیولي دي. د روسیا او پاکستان چارواکو د افغانستان او د سیمې پر امنیت خبري کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې لیکلي د روسیې پاکستان د ګډ کاري ګروپ په لسمه غونډه کې چې پرون په اسلام آباد کې وشوه، د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ویرشینین او د هغه پاکستانی سیال سید حیدر شاه ګډون کړی و. اعلامیه کې زیاته شوې دواړو خواوو په دې غونډه کې په سیمه او نړۍ کې د تروریستي ګواښونو په اړه خبرې وکړې او په دې ترڅ کې د افغانستان، منځنۍ او جنوبي اسیا او شمالي افریقا په اړه ځانګړی بحث وکړ. اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې پاکستان او روسیې موافقه وکړه چې دواړه هېوادونه به د تروریزم د مالي سرچینو د وچولو او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په نورو برخو کې په خپلو کې همکاري کوي. ملګرو ملتونو غزې ته د بشري مرستو د رسولو بهیر د سوند موادو د کمښت او د مخابراتي شبکو د شنډېدو له امله پرون وځنډه. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې دا اقدام به د زرګونو وګړو بې کوره فلسطینیانو وضعیت تر ډېره خراب کړي. اخوا د خوړو نړیوال پروګرام وایي ملکي وګړي د غذایي موادو د کمښت له امله سمدستي له احتمالي قحطۍ سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې د جګړې اومه اونۍ پیلېږي، د نړیوالو مؤسسو چارواکي وایي چې د غزې پر 2.3 میلیون وګړو د روان بحران یو نوی ویرونکی پړاو را روان دی. او متحده ایالاتو د کتایب حزب الله په نوم د یو ایران پلوی عراقي وسلوالې ډلې پر شپږ غړو بندیزونه ولګول. د دې ډلې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر د شورا یو غړی، یو قومندان او د رسنیو یو ویاند هغه کسان دي چې بندیزونه پرې لګول شوي دي. دا ډله په عراق او سوریه کې پر امریکایي سرتیرو په وروستیو حملو کې په لاس لرلو تورنه ده. په عراق کې د امریکا پر پوځي اړو په دې وروستیو کې په داسې حال کې حملې وشوې چې په غزه کې د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د جګړې له امله په سیمه کې کړکۍ زور اخیستې. متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه می ومنه. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته مو هر کله کوم. په دې خبرونه کې د خواخي او خسر پاقونو باندې خبرې کول موږ سره میلمه دی. موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکو عبدالعظیم صافی. په پایل کې په یو کورنۍ کې د خواخي او خسر پاقونو باندې به خبري وکړو.
تاسو ته د ازادي رادیو ټولو خبرو اوریدونکو ته تاسو همکاران ته سلامونه درنوي. خوښي او خسر یا د کورنۍ د هر مشر غړي چې په کورنۍ کې اوسېږي او په کورنۍ کې دي، د دوی حقونه له دوو جنبو نه مطرح کیږي، یو د اخلاقی جنبې له وجې او بل د قانونی او د شرعي جنبې له وجې چې واجبیت تعریفوي. اول دې ترازو چې واجبیت څه شی ده، په کورنۍ کې د مور پلار حقونه یا د خواښې او خسر حقونه د شریعت له مخې په اولادونو باندې دا واجبه ده، په انګیانو باندې نه، زما هدف اولادونه دي. اولادونه باندې دا حقوق دا واجب ده، دا مسؤلیت راجع کیږي اولادونه ته، مختص اولادونه ته، هغه اولادونه چې په کورنۍ کې ورسره دي، په یو فامیل کې ګډ ژوند لري ورسره، که هغه لولې دي یا زامن دي چې مور پلار ورسره دي، د دوی حقونه ور باندې واجب دي. او اسلام په دې باندې واضح لید لري، واضح نظر لري او حکم لري چې قرآن عظیم شان کې الله پاک ویلي چې تاسو د خپل مور پلار سره نیکی وکړئ، او په نورو نبوي احادیثو کې صلی الله علیه وسلم دا په دې موضوع باندې ډیر تاکید شوی ده، او د مور پلار حقونه د الله پاک د عبادت حق نه ورسته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت نه ورسته، د مور پلار سره احسان او نیکی او د مور پلار حقوق ادا کول دا په دریم قدم کې راوستي. دا هغه واجبیت ده چې په شریعت اسلام کې ځای لري، او هم په قرآن عظیم شان کې، هم په نبوي صلی الله علیه وسلم حدیثو کې، هم په فقه کې د فقهاو په احکامو کې، په نظریاتو کې، په فتواو کې، دا ټول هغه شوي دي، تصریح شوي دي دا موضوعات، او کاملا ځای شوي دي چې دا واجبیت ده، او دا په اولادونو باندې ده. البته هغه اولادونه چې د مور پلار سره یو ځای اوسېږي په فامیل کې، هدف مې د لور نه ده، هغه لونه چې واده شوي دي هغوی باندې بیا د مور پلار حق واجب نه ده. په انګیانو باندې کله چې د خواښې او خسر مسله مطرح کیږي، په دې موضوع کې خواښې او خسر د مور پلار حیثیت لري، لکه څنګه چې په عقد د نکاح کې خواښې او خسر سره په دایمي توګه باندې عقد د نکاح د زوم لپاره یا د انګور لپاره دایمي شکل باندې حرامیږي، نو دا په دې معنی ده چې خواښې او خسر د مور پلار حیثیت لري. کله چې یو ځوان د یوې نجلۍ سره عقد د نکاح کوي، د دغه ځوان لپاره د مور پلار حیثیت لري، او د ده نکاح ورسره په دایمي توګه حرامه ده. دغه حکم د اسلام په عقد د نکاح کې، دغه حراموالی په عقد د نکاح کې داسې تصریح کوي چې خواښې او خسر د مور پلار حیثیت لري. د خدمت کولو مسله جدا مسله ده، دا زموږ په هیواد کې افغانستان که بالخصوص دا عرفی جنبه لري، اخلاقی جنبه لري، که په یو فامیل کې د زوی سره چې واده کړی وي، په یو فامیل کې د زوی سره چې واده کړی، تاکید نه وایم، کچېر مور پلار او سره ګډ اوسېږي، نو په دغه زوی باندې د مور پلار خدمت، د مور پلار حقوق ادا کول واجب دي، بالخصوص کچېر دغه مور پلار په داسې یو سن کې وي چې دوی په افتادګۍ کې وي، او دوی په کولت سن کې وي، دوی باندې دغه د مور پلار خدمت واجب ده، ورمانه دای باید د مور پلار خدمت وکي او دغه واجبیت ترسره کړي. د انګور لپاره دا عرفي او اخلاقي جنبه لري، انګور چې دا ګډ ژوند لري د خپل د خواښې خسر سره، او د خپل د خاوند سره، د خپل د زوج سره ګډ ژوند لري، نو د خاوند د کور ساتلې او د خاوند د کور له سرپرستی دا د مېرمنې مسؤلیت ده، وجیبه ده. اما د کور کارونه دا په مېرمنې باندې واجب نه ده، دا په مېرمنې باندې واجب نه ده، او که چېرې مېرمنه وغواړي چې د کور کارونه ومه کي او خاوند ته ووایي چې زه دا نشم مکوله یا زما په واس پوره نه ده، نو خاوند مجبور ده چې د کور کارونو لپاره یا په خپله ترسره کړي، او یا یو نفر خدمت ونیسي د خپل د کور کارونو لپاره چې هغه یې ترسره کړي. نو زه بیا تاکید نه وایم چې دا اخلاقي موضوع ده، زمونږ عرف او زمونږ عادت په افغانستان کې، زمونږ رسوم چې دا هم قانوني ځای لري، دا هم تقریبا هغه عرف او عادت چې هغه نیک دي، هغه عرف او عادت چې مونږ ته قابل د قبول دي، هغه تقریبا مونږ ته شریعت او د قانون ځای لري. نو عرف او عادت زمونږ دا تعریفی چې په کورنۍ کې د انګور لپاره دا ضروری او لازمی ده، عرفاً اخلاقاً دا ضروری او لازمی ده چې هغه د کور کارونه وکړي او د کور کارونو ته رسیدګي وکړي، که هم په کور کې د فامیل غړي دي، د خواښ او خسر دي، که مثلا د خپل اولادونه دي، ګډوانو سره لري، نو خدمت عرفاً او اخلاقاً د دې مسؤلیت ده چې دا خدمت یې ترسره کړي او دا خدمت یې وکړي ورته.
بله استاد، په یو شمېر کورنیو کې لیدل سوي چې د کورنۍ مشران چې خواښ او خسر دي، له خپلې انګور سره داسې چلند نه کوي لکه له خپلې لور سره یې چې کوي. دلته څه کول پکار دي؟ څومره د انګور حق تر پښو لاندې کېږي؟ مثلا رواداري په خپله لور لرې، په انګور یې نه لرې، بیا تمه لرې چې انګور دې زما خدمت وکړي، زما احترام دې وکړي. دغلته که په دې رڼا واچوئ چې خواښ او خسر ته څه کول پکار دي، له انګور سره څه ډول چلند ولري؟
کله چې په انعقاد نکاح سره، عقد نکاح سره، کله چې عقد نکاح وشي او فامیل تشکیل شي د دوه ځوانانو ترمنځ، که چیرې دغه ځوانانو ته خواښ او خسر د مور او پلار حیثیت لري، نو مور او پلار ته هم دغه ځوانان د اولاد حیثیت لري. بیا هغه انګور چې راغلی ده، خپل کور یې پرېښی ده، خپل ورونه یې پرېښی دي، خپلې خویندې، خپل مور او پلار یې پرېښی دي چې ډېر مهربان او ورباندې، او راغلی ده، واده شوی ده، خپل خسر کره هلته د خپل د مېړه په خاطر باندې اوسېږي، د خپل د خاوند سره او ګډ ژوند یې تشکیل کړی ده، نو دوی ته هم لازمه ده چې دوی ورته د مور په شان وي، که خواښ وي د مور په شان باید ورته وي، او د مور مهرباني ورسره باید ولري. اخلاقا او عرفاً دا قبول شوی مسائل دي، دا باید ورسره اخلاقاً او عرفاً همدغسې د مور په شان ورسره وي، او د مور عطوفت، د مور مهرباني ورته باید ورکړي، او دا کمی احساس نه کړي او انګور چې زه مې د مور نه لرې شوی یم او دلته د مور مهرباني راته نشته. ده پلار ته هم همدغسې تر ډېره لیدل شوي چې خسرانو باندې د انګور ډېره ګرانه وي او د انګور ډېر قدر کوي، ډېر مهربانه وي ورباندې، خو بیا هم دغه خسر لپاره دغه انګور داسې ده لکه د لور حیثیت لري ورته، ځکه کله چې عقد نکاح ورسره حرامه شوه او دوی ورته د مور پلار حیثیت پیدا کړ، نو دوی ته هم د اولاد حیثیت پیدا کوي، او عرفاً او اخلاقاً او شریعتاً دوی ته د اولاد حیثیت لري، نو دوی هم باید د مور پلار کمی ورنه کړي، داسې احساس ونه کړي دغه انګورې چې زه د مور پلار نه لرې شوم او دلته غیر مهربانۍ، غیر اخلاقي، یا مثلا د زشت رفتار راسره کېږي، نو داسې احساس باید ورته پیدا نه کړي. عرفاً اخلاقاً او شریعتاً دا واجبه ده د خواښ او خسر، لکه څنګه چې ځوانانو ته د مور پلار حیثیت دوی پیدا کوي، دغسې هغه ځوانان هم دوی ته د اولاد حیثیت پیدا کوي. نو دا ډېر لوی مبحث ده، نور عوامل لري چې په افغانستان کې ولې دغسې چلند کېږي د انګیاندو سره. لومړی تر ټولو عمده عامل خو په افغانستان کې بې سوادي ده، او له علم او له تحصیل نه، له تعلیم نه لرېوالی ده، چې دا ډېر تاثیر لري په کورنیو باندې، د کورنیو په اخلاقو باندې، د کورنیو په رفتار باندې دا ډېر تاثیر لري. کشیر یو کورنۍ باسواده وي، کشیر یو خواښ باسواده وي، یو خسر باسواده وي، هغه به د خپل انګور سره داسې چلند کوي چې لکه له اولاد سره چې کوي، ځکه هغه پوهېږي چې دغه انګور مې ټول فامیل خپل پرېښی او دلته راغلی ده، زما د زوی ژوند یې جوړ کړی، دلته ګډ ژوند یې تشکیل کړی ده، نو ځکه هغې سره بیا ډېر ښه چلند کوي. نو عمده عامل یې همدغه ده چې د سواد او د تعلیم کموالی ده. بل فقر، اقتصادي فقر، دا یو بل عامل ده چې په دې کې مؤثره تمامېږي. درېیم عامل موږ کولی شو ووایو چې غیر شرعي، غیر عرفي او غیر اخلاقي رقابتونه دي، دا هم ډېر منفي تاثیر لري په کورني ژوند باندې، چې بیا بالاخره د خواښ او د خسر او د انګیاندو ترمنځ او د زوم ترمنځ داسې هغه فاصلې ایجادوي، او هغه ښه روابط په خراب روابط باندې بدلوي. بیا
بله استاد، راځو د زوم او د خواښ او خسر ترمنځ اړیکو ته او حقونو ته چې په بل باندې لري. په افغاني کورنیو کې په یو شمېر کې البته زوم هغه د خواښ خسر حق ادا کوي، هغه خپله کورنۍ تربیه پورې تر ډیره پورې اړه لري، خو یو شمېر بیا دوی نو هغه خواښ خسر ته هغه کوم احترام چې اخلاقي وظیفه ده هغه هم نه ورته لري. دغسې کسانو په هکله تاسو څه وایئ؟ څومره دوی په ټولنه کې خپل شخصیت ته خپله صدمه رسوي، په ټولنه کې، په کورنۍ کې؟
دقیقا خواف خسر او استادان دا هغه دوا کشر دي چې مور پلار نه ورسته دوی یعنی د مور پلار سره مساویانه حق لري دوی په یو ځوان باندې په ازوم باندې په یو متعلم باندې په یو محصل باندې یعنی د مور پلار نه ورسته خواف خسر او استادان دا په دویم او دریم کټګوریو کې دي چې دوی په دغه کشرانو باندې بیا حق لري یو ځوم کله چې واده کوي کله چې خپله ناوې راولي خپل کور ته ګډ ژوند ورسره تشکیلوي نو ده ته دغه خواف خسر د مور و پلار حیثیت پیدا کوي او د مور و پلار ځای لري ورته ځکه دا یې معنوي مور و پلار یې ویل کېږي ځکه د ده ژوند دی جوړ کړ فزیکن مور و پلار یې وروزه دغه ځوان ځوانۍ ته ورسو اما معنوي ژوند یې ورته دغه خواف خسر یې ورته جوړ کړ چې خپله لور یې ورته ورکړه او بالاخره د ده دغه ګډ ژوند تشکیل شو نو که چېرې دغه مسایل یو ځوان مخکې له دې نه چې عقد د نکاح منعقد کړي او دی واده وکړي مخکې د واده نه مخکې د نکاح نه دغه مسایل که یو ځوان درک کړي دا ورته ډېره بهتره ده او دا د مور پلار مسؤلیت هم ده کله چې زوی ته واده کوي دغه مسایل ورته ووایي دا مسایل ورته تفهیم کړي کله چې لور ورکوي بل چاته په عقد د نکاح کې ورکوي هغه ته هم دا تفهیم کړي او ورته ووایي چې دغه خواښې خسر یې تاته د مور پلار حیثیت لري او ته باید ډېر درناوی وکړي حقوق یې ورته ادا کړي همدارنګه زوم ته هم لازمه ده چې لکه څنګه چې د خپلې کورنۍ ته خپل مور پلار ته احترام لري درناوی لري خپلو خویندو ورونو ته احترام لري درناوی لري دغسې د خواښې خسر کورنۍ ته هم باید احترام ولري درناوی ولري دا زوم د هغه کور یعنې د خواښې خسر لپاره د اولاد حیثیت پیدا کوي که هلته د ده خینې دي یا مثلا اوښي دي هغه خویندو ورونه ویل کېږي او که خواښې خسر دي هغه معنوي مور پلار یې ویل کېږي نو هغسې درناوی چې خپل فامیل ته یې کوي دغسې درناوی باید د خپل خسر فامیل ته هم وکړي
که د تاسو خپل د سترګو لیدلي حال ته راسو په افغانستان کې څومره د خواښې خسر حق هغه که د انګور له خوا یا د زوم له خوا په پام کې نیول کېږي څومره ارزښت ورکول کېږي
زمونږ یو سلسله عرف او عادات دي چې هغه منفي تاثیرات لري په ګډ ژوند باندې دغه عرف او عادات یا خو بالکل له منځه لاړ شي او یا په مثبت لوري باندې دغه عرف او عادات بوتلل شي تر څو کورنۍ ژوند متاثره نه کړي په کورنۍ ژوند باندې منفي اغېزه ونه کړي نو عوامل لري متاسفانه په افغانستان کې دا چې د انګور او د خواښې د خسر ترمنځ یا د زوم او د خواښې د خسر ترمنځ ښه روابط تامین نه دي یا ګډ ژوند په بهترین شکل باندې تامین نه ده نو دا عوامل لري او دغه عوامل باید له منځه لاړ شي ځکه موږ مستقیما که عامل سره مبارزه وکړو دا به تاثیر لرونکي نه وي اما که چېرې عواملو باندې موږ تمرکز وکړو او عوامل یې له منځه ویسو نو موږ به دغه عامل په حقیقت کې چې منفي اغېزه لري دا به له منځه وړي نو کورنۍ جګړې په افغانستان کې لسګونه کلونه جګړې دا له یوې خوا چې منفي تاثیر لرل په ذهنیتونو باندې په روان باندې په رواني حالت باندې دا له یوې خوا له بلې خوا اقتصادي فقر منځته راوړه اخلاقي فقر منځته راوړه همدارنګه شرعي پوهې فقر منځته راوړه ځکه دغه مسایل ټول په شریعت کې هم تصریح شوي دي او زموږ شریعت له دې مسایلو نه لرې نه ده کورنۍ ژوند یې په بهترین شکل باندې تعریف کړی ګډ ژوند یې په بهترین شکل باندې شریعت زموږ تعریف کړی ده او د هر چا حقوق او د هر چا ځای تعریف کړی ده د هر انسان لپاره که هغه مور پلار دي که هغه خواښې خسر دي که هغه زوم ده یا انګور ده د ټولو حقوق او هغه ځایونه تعریف کړي دي او روښانه کړي دي نو په افغانستان کې متاسفانه دغه عوامل شته ده چې هم اخلاقي فقر دلته وو هم اقتصادي فقر شته ده اوس هم خلک ورسره لاس و پنجه دي او همدارنګه دا په کورني ژوند باندې ډېر منفي اغېز لري کله چې یو انسان مثلا په فقر کې لوی شوی یو انسان مثلا په یو خشن محیط کې لوی شوی یو انسان په جنگ او په ناامنۍ کې لوی شوی تاسو فکر کوئ چې هغه انسان به څه ډول ذهنیت ولري که نه یعنی دونه مشي دي زمونږ افغانان د نه ملامتومه چې دوی بته خراب ذهنیت لري آفرین یې د دوی چې اوس هم ډېر ښه ژوند لري زمونږ افغانان ډېرې ښې کورنۍ لري او ماشاءالله دوی خپل ځانونه د لاسه نه دي ورکړي او اوس هم دوی دې ته لیواله دي چې خپل ګډ ژوند ډېر ښه پر مخ بوځي او ډېر ښه ګډ ژوند تشکیل کړي
بلې استاد که دې ته راسو چې خواښې خسر چې خپل ډېر وخت د اولاد په تربیه او روزنه کې تېروي هغه خپله انرژي د لاسه ورکوي خپل زړیږي مګر ځوان نسل ټولنې ته وړاندې کوي. څومره به خوي چې له دوی سره ښه چلند کدي زوم لخواوي کدین ګور لخواوي ښه چلند سره وسی او دا هیڅ ور کړی چې تاسو هم لکه خپل مور پلار مو چې راته ګران دي عزیز دي تاسو هم راته ګران یستئ.
همدغه لاسونه چې تاسو ویلی چې یو مور پلار د خپل د اولاد لپاره خپله انرژي د لاسه ورکوي، خپل ګران قیمتي عمر او ځواني د اولاد په روزنه کې تېروي، د اولاد لپاره وقف کوي. یو انسان کولی شي چې هېڅ واده ونه کړي، خپل ټول ژوند په ځان ته تېر کړي، مثلا کنه کولی شي چې خپل ځان خوشحاله وساتي، کولی شي د ګډ ځان نه صرف نظر وکړي، لاړ شي نورو مملکتونو ته سفر وکړي، ښه په خوشحالۍ سره تېر کړي، په سفر باندې تېر کړي، یعنی کولی شي. اما ګډ ژوند چې دا د اسلام له ارزښتونو څخه ده او د اسلام له وجایبو او سنتونو څخه ده، دغه ګډ ژوند تشکیلي او بالاخره اولادونه پیدا کیږي او د خپل د اولاد لپاره د خپل ټول ژوند خپل ټول خوشحالیانې دا ټول د اولاد په روزنه کې وقف کوي او د اولاد نه قرباني. نو اولاد باید پوه شي چې زما لپاره زما والدینو خپل ژوند وقف کړ، خپل ځواني تیره کړه، خپل انرژي زما په روزنه کې ضایع کړه، زه باید دې حق ادا کړم چې اصلا نشي ادا کولای. هیڅ څوک په دې نه دی توانېدلی چې د مور پلار مکمل حقوق ادا کړي، اما دا چې نیت یې همدغسې وي او تر خپل وروستي توانه پورې دغه حق ادا کړي، انشاءالله چې خپل واجب او خپل مسؤلیت به ادا کړی وي. همدغسې چې خواښي خسره چې کله چې یو مور پلار خپله لورې یو زوم ته ورکوي، یو هلک ته په عقد نکاح کې ورکوي، او دغه لورې چې روزلې ده په ډېرو تکلیفونو باندې، په ډېرو مشکلاتو باندې هغه لورې روزلې ده او لویه کړې ده، او بالاخره دا ورکوي بل چا ته، او د بل چا ګډ ژوند تشکیلوي، هلته د بل چا فامیل جوړوي، نو هغه زوم باید د دې اخلاق ولري، باید د دې توانمندي ولري، د دې ظرفیت ولري چې دا خبره ترک کړي، باید چې دغه خواښي خسره مې زما ګډ ژوند دی جوړ کړه، زما فامیلي ژوند دی جوړ کړه، زه باید ډېر احترام ولرم دې خواښسر ته مې. او اسلام دا هم اسلام او هم قوانین او هم پرنسپونو دا ټول دا مسایل تعریف کړي دي، توصیف کړي دي، او په دې برخه کې ډېر مبحثونه شته ده. خو متاسفانه چې علمیت کم ده او هغه علمي فقر سره مونږ اوس هم مخامخ یو، نو دغه مسایلو ته ډېره توجه نه کیږي. البته په ځینو ځایونو کې، په ځینو کورنیو کې دغه مسایلو توجه نه کیږي تر ډېره بریده. اوس الحمدلله زمونږ جامعه هم باسواده شوې ده، او دغه مسایل په مکاتبو کې او هم په پوهنتونونو کې په ډېره لوړه سطحه باندې دا مسایل تشریح کیږي، په دې مسایلو باندې بحث کیږي، او ټولو ځوانانو ته دا مسایل تفهیم کیږي.
بله استاد، په آخر کې که په دې خبرې وکړو چې همدغه زوم همدغه انګور بالاخره خپله خواښي کیږي، خپله خسر کیږي، که چیرې دوی اوس د خپلې خواښي خسر درناوی نه کوي، په راتلونکي کې بیا د خلکو له اولاده آیا دوی تمه کولی سي چې د دوی درناوی وکړي؟
دقیقا دا هم طبیعي خبره ده او هم شرعي خبره هم ده. هر هغه څوک چې څه کوي هغه بری دی، زمونږ پښتو متل ده چې څه کوي هغه بری دی. نو هر هغه څوک چې هر څه کوي هغه په حقیقت کې لزان سره کوي، که چیرې دا د خپل د مور پلار یا د خپل د خواښې خسر قدر او عزت کوي، نو په راتلونکي کې به د ده قدر او عزت به هم کیږي. همدغسې د له یوې خوا طبیعي قانون له اړخه هم ده، زمونږ عقیده هم ده په دې باندې، یو د هغو ګناهونو نه او هغو معصیتونو نه چې هغه په همدې دنیا کې انسان جزای ویني او دې دنیا جزای هم ورکول کیږي، هغه د مور او پلار یا د خواښې خسر بې احترامي ده او د هغوی حقوق نه ادا کول دي. نو په دې برخه کې شریعت هم تصریح کړی ده، هر هغه اولاد، هر هغه زوم چې د خپل د خواښې خسر یا هر هغه انګور چې د خپل د خواښې خسر احترام نه کوي، حقوق یې ورته نه ادا کوي، نو دا په دوی باندې هم راتلونکی ده، او بالاخره دوی په همدې دنیا باندې د دې جزا ویني، او په هغې دنیا کې به هم الله پاک به مؤاخذه کوي په دې ګناه باندې، او د مور پلار یا د خواښې خسر حقوق به ترې حتما پوښتنه کیږي.
بله استاد، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلام مننه ټولو اورېدونکو نه، مننه چې تر اوسه زموږ سره وو.
درنو دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خواخي او خسر پاکونو باندې خبرې وشوې. د مسره میلمه و د حقوقي چارو څیړونکو عبدالعظیم صافي، تربیه پرزه کې چې یاست الله مال او ملګری.
آزادی ملما.
السلام علیکم. آزادی رادیو ته غوړیست خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. د آزادی میلمه پروګرام کې مونږ شرف الدین عظیمی میلمه دی چې په افغانستان کې مسلکی ارواپو دی او لکلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت لري. په بیلابیلو رسنیو کې پر دې موضوع په باسونو کې برخه اخلي. شغل شرف الدین عظیمی آزادی میلمه پروګرام ته شرغلاست. په پیل کې دا راته وایست چې ولې مو دغه رشته انتخاب کړه؟
اخو زما پلار هم د ارواپوهنې خونې او روزنې او فلسفي په برخه کې لوړ زده کړې کړې وې او وخت نا وخت به ما د فلسفي تعلیم و تربیې اول خصوص د روانشناسۍ یا د ارواپوهنې کتابونه په کور کې لوستل. زموږ د کور په الماری کې زموږ په کور کې د ارواپوهنې بحثونه زما پلار ته د ارواپوه په سترګه کتل، اگر چې مکمل ټول ټول په اصلاح ارواپو نه وو، په دې برخه کې ټول کارونه هم د ارواپو نه پاړوند نه وو. د ښوونې او روزنې په برخه کې ډېر مصروف او فعال وو، خو کله چې د خلکو دید او لیدلوری مې ورته لیده او ما یې هم وخت نا وخت ځینې کتابونه او آثار او مقالې او مجلې او چپترونه او یاداشتونه لوستل، دې مورد لسم یو لسم صنف نه ما ته دا علاقه مندي را پیدا کړه چې دا یو ډېره ښه رشته ده، یو ډېر ښه علم ده او زه باید دا ولولم چې امکانات یې څه دي، په څه شکل، په څه رقم. بیا وروسته ما په کانکور کې دوه انتخاب درلودل او په لومړي انتخاب کې زه دې رشته تور کامیاب شوم.
اوس چې تاسو په دې رشته کې هغه دی عملا کار کوئ، څومره راضي یاست؟
کله چې زه دې رشته ته کامیاب شوم په ډېرو جګو نمرو کامیاب شوم، چې تقریبا اوس که په هغو نمرو څوک کامیاب شي هغه راستن مستقیم طب ته کامیابیږي او د طب نمرې وي. هغه وخت زموږ په شرایطو کې نه دی، 15 کلو مخکې قصه ته کوم، نو هغه وخت هغه نمره زما په کانکور کې وړې وه او بیا ما اروپون انتخاب کړې وه او دې سره په افغانستان کې په ځانګړي ډول زموږ په ګاونډ کې چاپیر کې شاوخوا خلکو ډېر دانه پیژانده او ډېرې علاقه نه ورسره درلوده او دومره ما ته منفي پیغامونه او روحیه راکړه چې زه یوه هفته دوه هفتې زه پوهنتون ته لاړم نه او ما په دې رشته کې ځان راجستر نه کړ. بیا وروسته د ځینو ملګرو په وسیله چې یو یې انګلیسي ادبیاتو ته کامیاب شوی و او یو یې هم کابل پښتو ادبیاتو ته کامیاب شوی و، د دوی سره د دوی په خاطر چې دوی هلته خپل نومونه راجستر کول کته پورته وګرځېدم او بالاخره حالت مې هم ډېر خراب و، ډېر ناامیده او ډېر خلکو ډېر سرکوبه کړم چې په دې نومرو تا کولای شوی طب ته کامیاب شې، ته ولې انتخاب دې غلط کړی و، دا خو ډېره هېڅ رشته نه ده او دا آینده نه لري او دا ده او هغه ده. بالاخره ډېر منفي پیامونه راکړل شول، خو ما هماغه په اوایلو کې خوب خوزم یو مسل وم هغه متعلم وم، بالاخره فکر مې کاوه چې ما اشتباه کړی ده، واقعا ما ښه انتخاب نه ده کړی او ما باید طب انتخاب کړی وای او بالاخره زه ډاکټر شوی وای او دا ده هغه ده. اما ورسته بیا زه لاړم کله فاکولټی ته او ما راجستر او نوم مې راجستر کړ، سبتنام مې وکړ. بیا ورسته په اوله ورځ کې مې پیاد د زموږ یو میرمن استاد وه، هغوی یو درس درلود. بیا وروسته یو بل استاد راغی په مغې اوله ورځ، بیا د کوم څنګ ته چې زما کوم کس ناست و دی هم ډېر داسې با انرژي و په هغه و علاقمند و دې رشتې ته، ده هم چې ما سره ځینې خبرې وکړې. خو د ځوانۍ وخت یا د مطالعه پړاوی یو ډول روحیه راکړه سو، بالاخره زه کور ته راغلم او یوه هفته په زړه نازړه وتلم او راتلم. بالاخره آرام آرام درسونه سول او سیمینارونه سول، بالاخره چپترونه راته توضیح سول، کتابونه راته توضیح سول او علاقمند سوم. او په زه فکر کوم چې په دویمه درېمه هفته کې ما تصمیم ونیوه چې زه دا رشته وایم او په دې رشته کې زه غواړم اول نمره سم. او بالاخره کله چې همداسې مخته تلمه زه فکر کوم چې 25مه ورځ وه که یوه میاست پوره کېدله چې ما په دې اړه فکر وکړ چې زه باید دا رشته صحیح ووایم. او په دویم صنف کې وم چې په دې اړه مې فکر وکړ چې زه باید استاد شم په همدې رشته کې بېرته پوهنتون کې. هم پیاد کې زموږ یو استاد اوس په امریکا کې ده، دې ما ته وویلې چې ستا دا په اصطلاح د ده په اصطلاح اټي پوشي وای د استاد پایس ده، ته ډېره ښه تشریح کوې، ته ډېر ښه سیمینار ورکوې او ته کوشش وکړه چې په قدر کې پاتې سې استاد سې. بیا ما له هغه وروسته د استادۍ په اړه فکر وکړ. اوس او په هغه وخت کې تر هغه چې فارغ یم ما څه فکر نه کوم چې دا څنګه او دا رشته به ډیره وغوړیږي او بل اخره پرمختګ به وکړي. بل اخره زه فارغ شوم، بل اخره استاد شوم. په لومړی کې ما یو کال دوه کال په د افغانستان په علومه اکاډمۍ کې کار وکړ، د یو څېړونکي په حیث. بیا وروسته راغلم پوهنتون ته استاد شوم، او بیا ما په دې روحیه کار نه کاوه چې دا رشته څنګه ده او څنګه به کېږي. نا امید اوسم که امیدواره. هغه پړاو یا هغه مرحله ما پریکړه وکړه چې زه به د دې رشتې